360 में पाकिस्तान के बाद शहर शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में। हीट वेव आम लोगों पर क्या असर डाल रही है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो।
गर्मी बहुत ज्यादा है, रिक्शा सारा दिन चलाते रहते हैं जो है उसकी वजह से, और ये शरबत पी रहे हैं, गर्मी का थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जो है ना।
गर्मी से बचाव के लिए ये कपड़ा भिगो लेते हैं, कभी सर पे रख लेते हैं, कभी पानी पी लेते हैं, कभी छाए में चले जाते हैं।
गर्मी तो बहुत तेज हो रही है और पसीना इतना है, कपड़े भी जो ना नीचे से पसीनो पसीने सारा, और मजबूरी है काम के निकलना पड़ रहा है, गर्मी की शिद्दत लगता तो इस तरह की अभी और तेज होगी।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने की पेशिनगोई की गई है। हीट वेव के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है, जबकि अस्पतालों में हीट वेव से मुतासर अफराद के इलाज और देखभाल के लिए स्पेशल सेक्शंस कायम किए गए हैं। हीट वेव आम शहरियों की जिंदगी और मुआश को कैसे मुतासर करती है, इससे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और मुल्की मईशत को मौसमों की शिद्दत से कितना नुकसान पहुंच रहा है, बात करेंगे इस सब पर आज के शो में। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हीट वेव कितनी सख्त होगी और कब तक जारी रहेगी, इस बारे में हमारी रिपोर्टर अरहम खान ने डीजी मेट ऑफिस से बात की।
इस वक्त टेम्परेचर जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो सिंध के इलाके जो है वहाँ पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहे हैं और हमारे साउथ पंजाब में जो इलाके हैं वहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा है। सिब्बी वगैरह टेम्परेचर वहाँ पे भी काफ़ी गर्म है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और केपीके के इलाके जो है वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डेरा इस्माइल खान और बन्नू और कुहाट। आने वाले दिनों में जो है हम देख रहे हैं जिस तरह के जी ये 27 तारीख तक, आज से लेके 21 से 27 तक टेम्परेचर में इससे भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। जो मैंने बताया तो सिंध के कुछ इलाकों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है टेम्परेचर, और पंजाब के इलाके अक्सर है वो भी 48 की रेंज में जा सकते हैं, बलूचिस्तान में भी इसी रेंज में टेम्परेचर हो सकता है। तो ये फिर जो हीट वेव है इसकी शिद्दत में आने वाले दिनों में इजाफा है।
हीट वेव में इजाफा हो सकता है, मुल्क में पड़ने वाली शदीद गर्मी और हीट वेव का असर साहली शहर कराची पर भी है जहां शदीद गर्मी पड़ रही है। हुकूमत ने लोगों की सहूलत के लिए कैंप्स लगाए हैं। गर्मी की लहर के दौरान हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, बता रही हैं सिद्रा डार इस रिपोर्ट में।
कराची शहर में इस वक्त इस जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आरजी कैंप कायम किए गए हैं जहां हीट वेव से बचाव के लिए साया मौजूद है और जरूरत के लिए पानी भी। ये कैंप राहगीरों, मजदूरों या ऐसे अफराद जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं उनके लिए बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब कराची में पहली बार हीट वेव आई थी तो क्या हुआ था, सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक उस साल 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और उसकी वजह थी वो बदतरीन गर्मी जिसके अब पाकिस्तान भर में रहने वाले लोग आदि होते जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करता एडवाइजरी में बताया गया है कि मुल्क भर में खसूसन सूबा पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से और कराची समेत सूबा सिंध हीट वेव से 21 से 27 मई तक मुतासिर रहेंगे, जिसमें मामूल से दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। अब इस बेरहम मौसम में आप सोच रहे होंगे कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, ये हम आपको बताते हैं। अगर आप या आपके घर का कोई फर्द इसका शिकार हो जाए तो मुआलजीन के मुताबिक सबसे पहले मुतासर शख्स को सायेदार जगह फराहम की जाए और उसे पंखे के सामने बिठाया जाए। सबसे पहले उसकी जिल्द को पानी से तर करें, कमर, गर्दन और पैरों पर बर्फ की टकोर करें या ठंडे पानी से नहला दें। इस सूरत में ठंडे मशरूबात या ORS का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर मरीज की तबीयत ना संभले तो फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हीट स्ट्रोक की नौबत ना आए इसके लिए कुछ एहतियात जरूरी है। हीट वेव के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से गैर जरूरी तौर पर निकलने से गुरेज करें, लेकिन अगर आप फिर भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे और सर को ढांप के रखें। इसके लिए आप छतरी, टोपी, गीले रुमाल या छोटे तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरह हल्के रंग के सूती कपड़े पहने जो पसीने को जज्ब कर सके। ऐसे मौसम में स्याह रंग पहनने से गुरेज करें। मुर्गन खाने, खासकर बाजार के खाने खाने में एहतियात बरतें और जितना हो सके पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। मैं तो घर से निकलते वक्त अपने साथ ये छतरी और पानी की बोतल लाजमी रखती हूँ, लेकिन हीट वेव के दौरान पसीने से अगर आपके जिस्म के नमकियात कम होने का खदशा है तो ऐसी सूरत में पानी में ORS या लीमू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी तो गर्मी का आगाज़ है, न जाने कितनी हीट वेव आना बाकी है, लेकिन आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल कैसे रखना है ये हमने आपको बता दिया है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
हालिया शदीद गर्मी जैसी लहरें हर 30 साल में एक बार हो सकती हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उनका इम्कान 45 गुना ज्यादा हो चुका है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन से मुंसलिक साइंसदानों की एक टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद गर्मी की लहरें एशिया भर में गुर्बत में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रही हैं। अप्रैल में जनूबी एशिया में लाखों लोगों ने हलाकत खेज गर्मी का सामना किया, जिसकी वजह नैनो और ग्रीन हाउस गैसों की सतह में इजाफा था। भारत के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बुलंद दर्जा हरारत नोट किया गया, जिसके बायस सरकारी महकमों और कुछ रियासतों की जानिब से स्कूलों में क्लासों को मुअत्तल किया गया और बच्चों से कहा गया कि वो घरों में रहें। शदीद गर्मी ने फिलिपाइन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार में दर्जा हरारत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। शाम, लबनान, इसराइल, फलस्तीन और उर्दन समेत मगरबी और वस्ती एशिया में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हीट वेव्स आना ज्यादा हो गई हैं। वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां शदीद गर्मी के बायस अक्सर लोगों के मामूलात जिंदगी मुतासर हैं, लेकिन ये गर्मी खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में काम करने वाले अफराद के लिए कितनी मुश्किल है। आइए देखते हैं कि तामीरात से वाबस्ता मजदूर इस शदीद गर्मी में अपने काम को कैसे जारी रखे हुए हैं।
जनूबी पंजाब और सिंध के कई शहर आजकल ये मंजर पेश कर रहे हैं। तमाम दिन सूरज की गर्मी से तपती सड़कें, छतरी की आड़ में खुद को धूप से बचाते अफराद, इंसान तो इंसान, गर्मी से बेहाल परिंदे भी पानी की तलाश में नजर आते हैं। लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद के लिए क्या गर्मी तो क्या सर्दी, उन्हें खुले आसमान तले शदीद मौसमों का सामना करना ही पड़ता है। मौसम में गैर मुतवक्के शिद्दत आ जाए तो ना उन्हें स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टी मिल सकती है और ना ही साए के नीचे बैठने का मौका। ये शदीद गर्मी को भूल कर अपना काम जारी रखते हैं।
गर्मी इन्नी है कि 10 मिनट काम करीदा तो कम हो नहीं जाता, आके साए थले बैठ जाने ते की करिए, करना पैंदा है, छोटे छोटे बच्चों का पेट पालना है, अपना पालना है।
शदीद गर्मी में काम करते ये मजदूर घड़ी दो घड़ी बैठकर पानी पी लेते हैं या अपने काम के औकात में कुछ रद्दो बदल करके तपती दोपहर से बचाव की कोशिश करते हैं। तहम मुश्किल दिन गुजारने के बाद घर पहुँच कर भी गर्मी के असरात उनका साथ नहीं छोड़ते।
गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है, असी सुबह घंटा पहले आ जाने, शामी घंटा बाद ला देने, दिन दो घंटा छुट्टी कर लेने।
बहुत कहते इस तरह होता है, घर जाके पै रहे, सू पता नहीं लगता, वो बस ना छत चले जाइए, छाते भी गर्मी होंगी है, रात सारी रात मच्छर वड़ता है। लोड शेडिंग ऐसी है कि रात को 12-1 बजे लाइट चली जाती है, जो सारे सोने का टाइम होता है, नींद सारी पूरी नहीं होती।
गर्मी के पेश नजर सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए। महकमाई मौसमियात ने दर्जा हरारत में इजाफे और इख्तितामी हफ्ता गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
जो साउथ पंजाब के इलाके हैं और जो सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर नॉर्मल से टेम्परेचर जो है 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा और कोई भी जो है बारिश देने वाला सिस्टम मौजूद नहीं है। टेम्परेचर की वैल्यूज हैं वो हाई ही रहेंगे, हायर साइड रहेंगे।
महकमाई मौसमियात ने 27 मई तक शदीद हीट वेव की पेशगोई की, जबकि पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की, जिस पर अमल करते हुए लोग साए में बैठकर मशरूबात और फलों से गर्मी का तोड़ करते नजर आते हैं, लेकिन काम में मगन मजदूर कम ही ऐसी तदाबीर कर पाते हैं। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हीट वेव के इंसानों पर असरात, इससे बचाव या इसका शिकार होने पर क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। गर्मी, ये जो शदीद गर्मी की लहर है या जिसको हीट वेव कहा जा रहा है, इंसानों की सेहत पर इससे क्या असरात पड़ते हैं?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر. جس طرح یہ مئی کا مہینہ ابھی سٹارٹ ہوئے تو ہمارے ساتھ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہیٹ ویو کی وجہ سے، اسپیسیفکلی ہیٹ سٹروک کے جو پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں ایٹ رسک ہیں، وہ لوگ جو مزدور ہیں جو بالکل روڈ سائڈ پہ کام کر رہے ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار ہمارے پاس کافی رپورٹ ہو رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور حضرات وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ایون ابھی تو اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں لیکن اسکول کے بچے بھی کافی ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے تھے جو ہیٹ ویو سے افیکٹڈ تھے. اس کی اگر ہم علامات کی بات کریں تو یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے تو اکثر ان میں سے انکانشیس حالت میں ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلے تو ان کا باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے پھر شدید سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو اکثر جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو بلڈ میں الیکٹرولائٹس لیول جسے ہم کہتے ہیں نمکیات، وہ بھی ڈی رینج ہوئی ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ اس ٹائم پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے پیشنٹ کو ہم کول کرتے ہیں، ہم ان کو وہ ٹیمپریچر پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایک دم سے ہم باڈی ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں. پھر اس کے ساتھ جو ہم ان کو آئی وی ڈرپس لگاتے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹھنڈی ڈرپس لگائیں نارمل سے لائن کی یا باقی جو ہم ڈرپس لگاتے ہیں ساتھ میں. پھر ایسے پیشنٹ اکثر ان کی ایک ان کو الٹیاں لگی ہوئی تھی، وامٹنگ ان کی نہیں رک رہی تھی، تو ہم ساتھ میں اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو ارینجمنٹ تو ہاسپٹلز میں ہے لیکن کیسز ابھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور آگے جس طرح ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے خدشہ یہی ہے کہ مزید جو ہے نا یہ کیسز میں اضافہ ہوگا.
تو ڈاکٹر علی جیسے آپ نے بتایا کہ اسپتالوں میں ظاہری بات ہے کیسز آ رہے ہیں اور وہاں پر امداد بھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اسپتال نہیں پہنچتے، وہ لوگ جو کہ ابھی گھروں پر ہیں جن کے بارے میں جن کو یہ شک ہو کہ وہ شاید ہیٹ ویو کا ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے ہیں، انہیں اس دوران کیا احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ نمکیات کم ہو جاتی ہیں، دیٹ از دا فرسٹ سائن آف اے ہیٹ سٹروک، تو کیا کیا جانا چاہیے فوری طور پر؟
اس میں ہم اپنے پیشنٹ کو یہی گائیڈ کرتے ہیں، اگر آپ پیک آورز میں جس طرح صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کو اس ٹائم پہ آؤٹ ڈور نکلنا ہے، ڈائریکٹلی دھوپ میں آپ نکل رہے ہیں اس ٹائم پہ، تو ضرور جو آپ کی پانی کی بوٹل ہے وہ بہت زیادہ مسٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ضرور الیکٹرولائٹ ڈرنک یا اس میں اگر آپ گھر میں ہی بنا رہے ہیں تو لیبو پانی ایک بہت ہی بیسٹ اس کا سلوشن ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ڈائریکٹلی سن لائٹ میں نکل رہے ہیں، آپ کیپ یا جو اپنے سر کو ضرور ڈانپیں، تو یہ کچھ ایسی احتیاط ہے کہ آپ ضرور کریں. اچھا اگر آپ کو لگے کہ ایک دم سے آپ ایک یا ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے واک کی ہے دھوپ میں ڈائریکٹلی، اور ایک دم سے ابھی آپ کو شدید سر میں درد شروع ہو گیا ہے، یا تھوڑا سا آپ کی جو ہے نا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، یا ایک دم سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے اور آپ کو وامٹنگ اسٹارٹ ہو گئی یا پیٹ آپ کا خراب ہو گیا، تو سمجھ جائے کہ یہ وہ ارلی سائنز ہے کہ اسی ٹائم اگر آپ اپنی ری ہائیڈریشن اچھی کر لیں، جوسز لیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ چھاؤں والی جگہ میں آپ بیٹھے آپ ریسٹ کریں اور دوبارہ سے جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہونے چاہیے. تو یہ وہ انیشیل سمٹمز ہیں. اکثر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ طبیعت تو میری خراب ہو گئی لیکن اسٹل وہ مزید ایگزاشن کرتے ہیں.
جیسے آپ نے بتایا کہ پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، تو عام طور پر جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک دن میں 64 آنس پانی پینا چاہیے، ایسے حالات میں جب گرمی اتنی زیادہ ہے ایسے حالات میں کیا پانی کا انٹیک بڑھا دیا جانا چاہیے، 64 سے زیادہ ہونا چاہیے؟
جی ایگزیکٹلی. ایک تو یہ ہمارے ریجن میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ جس طرح ایک ویو ہے، تو اس میں جو ایک عام اگر ہم پیشنٹ کو سمجھائیں تو ہم پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں کم از کم 10 سے 12 گلاس آپ کا جو ہے نا انٹیک پورے دن میں ہونے چاہیے 24 گھنٹوں میں. اور پھر اچھا اس میں ہمارے وہ پیشنٹ جو زیادہ ایٹ رسک ہے، وہ پیشنٹ جن کو پہلے سے شوگر ہے، جن کو گردوں کے مسائل ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا چھوٹے بچے، وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی ہائیڈریشن کو بہت اچھا رکھیں، ساتھ میں فریش جوسز کا بھی آپ استعمال کریں تاکہ وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس اور جس کی وجہ سے ایک کمپلیکیشن کے ساتھ پیشنٹ آ سکتا ہے تو زیادہ حد تک پھر اس سے ہم بچ سکتے ہیں.
رائٹ. اور الیکٹرولائٹس کا جیسے ہمارے پہلے سترہ ڈار کی رپورٹ میں بھی ناظرین نے دیکھا کہ او آر ایس ایک بہت ہی اچھا فارمولا ہے الیکٹرولائٹس باڈی میں بڑھانے کے لیے. ڈاکٹر علی، شدید موسموں جیسی حالیہ گرمی جو ہے اس کا لوگوں کی نفسیاتی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے کیا اشارے ہوتے ہیں اور اس سے نمٹا کیسے جائے؟
جی بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس واک ان پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے او پی ڈیز میں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی اس فیز میں اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایک چڑچڑاپن، اور جو ایون جو ہمارے کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، پہلے سے جو شوگر کی مریض ہے یا جو باقی ہمارے پیشنٹ ہے، وہ بھی جو ہے نا ایون اس موقع پہ ہم نے ایون دیکھا ہے کہ نان کمپلائنس کے ساتھ مریض اپنی دوائیاں نہیں لے رہے ہوتے، اور وہ سارا اسی سے ہم لنک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اوور آل آپ کی وہ ایک پرسنالٹی پہ، آپ کے موڈ پہ اس کا ایک افیکٹ آ رہا ہو، گرمی ہوتی ہے، اور پھر ایک ہارٹ کنڈیشن ہے، ہم پیشنٹ سے یہی پوچھیں آپ نے کیوں اپنی اگر دوائی بند کی تو کیا ریزن ہے، تو وہ پھر جب ہمیں بتاتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور تو اس پہ یہ پراپر یہ سارے ٹریگر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اوور آل جو ہے نا جو ہمارے کرونک پیشنٹس ہیں یا جو ہمارے نیو کیسز آ رہے ہیں تو ان میں ایک موڈ چینجز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اریٹیبلٹی بھی ہے، اور اوور آل جو ہے نا وہ ہر اینگل سے وہ پیشنٹس کو امپیکٹ کر رہے ہیں،
یعنی تحمل بڑھانا ہوگا، برداشت بڑھانی ہوگی سبھی لوگوں کو تاکہ اس فیز سے نمٹا جا سکے. آخری سوال ہے ڈاکٹر علی، پاکستان میں لائف اسٹاک یعنی مال مویشی روزگار کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہیں اور یہ ہیٹ ویو جو ہیں یہ ان کو بھی متاثر کرتی ہیں، تو مال مویشیوں کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اس پہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ کہ ان کو وافر جو ہے نا پانی اویلیبل ہو، شیڈس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ کیٹلز بھی اور یہ جو ہمارے مال مویشی یہ بھی زیادہ ٹائم ڈائریکٹلی سن لائٹ میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بھی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کیونکہ ابھی آگے عید کا سیزن آ رہا ہے اور لوگ گھروں سے نکلیں گے، تھوڑا سا ہمیں جو یہ اپنی گھروں سے نکلنے کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا، یا صبح سویرے ہم کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ ایوننگ کے بعد شام کے بعد جب تھوڑی سی دھوپ ڈھل جائے اس ٹائم پہ ہمیں یہ اس کی شاپنگ کا ٹائم رکھنا ہوگا، کیونکہ خدشہ یہی ہے کہ عید کے دنوں میں یہ جو ہمارے کیسز ہوں گے اور یہ مزید زیادہ رپورٹ ہوں گے، اور جو ہماری ہاسپٹل کیپیسٹی ہے اور اس کے لیے پھر ایون ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شیر علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے اور ہمیں انتہائی اہم معلومات فراہم کی. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ماحولیاتی تبدیلیاں اور شدید موسم عام لوگوں کے معاشی حالات اور ملکوں کی معیشتوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں. اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات شکیل رامے. شکیل رامے، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مزدوروں کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، بعض لوگ شدید موسم کے باعث مزدوری نہیں کر پاتے، موسموں کا یہ پیٹرن بڑھتے رہے تو کیا مزید خطرات ہو سکتے ہیں عام لوگوں کی لائیولیہڈ پر؟
دیکھیں، جو کہ آپ پہلے بات کی تھی کلائمیٹ کی، جو بات کر رہے ہیں جو چینج ہو رہی ہے اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں اکانومی پہ، اس کا ایک حصہ آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز کا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے یعنی کہ صرف ہمیں مزدوروں پہ ہی اس کے امپیکٹ نظر نہیں آئیں گے، مطلب جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 39% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں 90 سے ابو جو ہوتی ہیں وہ اوپن ایئر ہوتی ہیں، آلدو کہ وہ صبح کو اور شام کو مینیج کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، مگر پھر بھی جو ان کے ڈیورنگ دا ڈے جو ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مطلب ابھی جس طرح ابھی یہ گندم کی کٹائی کا سیزن گزرا ہے، ابھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی چاول کی بوائی کا سیزن آنا شروع ہونے والا ہے، اسی طرح اب یہ جو ہوں گے جو ڈیفینیٹلی ان کی یعنی کہ ایفیشنسی کو امپیکٹ کریں گے. یہ تو ہی ایک ڈائمینشن جس کو ہم ہیٹ ویو کی بات کر رہے ہیں یا ٹمپریچر کا بڑھنا، مگر ہم اوور آل دیکھیں تو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت بری خبر ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں اسپیشلی جو پاکستان جیسے ممالک جس میں لوگوں کا زیادہ تر انحصار جو ہے کہ ان کے لائیولی ہوڈس کا یا ان کی انکم کا وہ نیچرل ریسورسز پہ ہوتا ہے، جس میں ایگریکلچر ہے یا اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جب بھی کوئی اس میں ریلیٹڈ ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے اگر آپ دیکھیں کہ 1999 سے لے کے 2003 تک ڈراؤٹ آیا تو اس سے ہمارا بلوچستان ہو گیا یا پنجاب ہو گیا، انٹیریئر سندھ ہو گیا، یہ سارے علاقوں میں کس طرح جانے کے ہم لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو امپیکٹ ہوا، یہاں کے ملینز کے جو تھے وہ جانور مر گئے، وہاں پر فصلوں کی کاشت صحیح نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اس دور میں پھر ہماری پاورٹی میں اضافہ ہوا.
ابھی ہم جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ڈراؤٹ آ گیا، سیلاب آ گیا اور اس سے فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن یہ جو چینجنگ ویدر پیٹرنز ہیں، بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی، اس کا بھی تو زراعت پر براہ راست اثر ہے، فصلوں پر براہ راست اثر ہے. जी
जी मैं उसी पे आ रहा था। देखिए फिर जैसा हम बात करते हैं रीसेंट हिस्ट्री में, हम बात करें 2010 का जो फ्लड था वो भी वेदर पैटर्न चेंज हुआ था। अब देखें ना उस वक्त, उससे पहले आप देखिए एक माह पहले ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि शायद इस साल पाकिस्तान में ड्राउट हो, और वेदर पैटर्न इस तरह चेंज हुआ जहाँ के बाद जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज में अनप्रडिक्टेबिलिटी, एक माह बाद हमने अपनी हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट हमने फ्लड देखा। फिर 2022 में देखें, अब ये सारी चीज़ों की तबाही की। अब आप बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर चेंज होता है, अब गंदम की जब अभी सीजन गुजरा है तो इसमें हमने देखा कि गंदम को शॉक मिल रहे थे, मिलने पिछले साल जो हुआ था गंदम को शॉक मिले थे, यकदम सर्दी से यकदम गर्मी हुई। और स्पेशली अगर ये वाला जो शॉक है उस दौर में मिले कि जहाँ पर गंदम का जो बीज है वो मच्योरिटी तरफ जा रहा हो, तो उस वक्त जो गंदम की जो कि क्वालिटी होती है वो भी कम्प्रोमाइज होती है, जो उसकी जन की पैदावार होती है वो भी कम्प्रोमाइज होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक स्टडी की थी ग्लोबल चेंज इंपैक्ट स्टडी सेंटर है पाकिस्तान का एक सेंटर जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करता है गवर्नमेंट का, उन्होंने कुछ साल पे स्टडी की थी कि पाकिस्तान में जो कि ग्रोइंग सीजन है इनके डेज कम हो रहे हैं, मगर एग्रीकल्चर जिसमें गंदम के ग्रोइंग डेज जो है वो कम हो रही, विंडो कम हो रही है, क्योंकि यकदम टेम्परेचर चेंज हो जाता है या सिस्टम जो है कि हमारे वेदर का वो आगे पीछे हो रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में 5 से 10% जो किस्म की प्रोडक्शन जो है कि हमारी फसलों की कम हो सकती है। अब इस 5 से 10% प्रोडक्शन को कम होने को आप ना इस कंटेक्स्ट में देखें, अभी हमारे मुल्क में 58.8% फूड इनसिक्योरिटी है। अब जानिए कि अगले 10 साल में या 15 साल में 5 से 10% जो हमारी प्रोडक्शन कम होगी जो इस वक्त लेवल है, और इसके गेंस आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या इंपैक्ट होगा, आपकी फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो आपके मुल्क में पॉवर्टी बहुत बढ़ेगी। इस तरह की चीज़ें भी एक यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। हमारे प्रोडक्शन है, हमारे राइस में यानी कि अच्छी खासी यानी कि क्या कहते हैं कि हो सकता है अगर हमने इस पर मैय ना लिए तो हमारी इसी प्रोडक्शन में कम हो जाएगी। इसी तरह हम देखें तो जानवरों की है उनकी जो प्रोडक्शन है, मिल्क की प्रोडक्शन होगी, जैसा मीट का बनना या मीट का यानी क्वालिटी होना, इन चीज़ों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
जो जितने भी हमारे बड़े क्रॉप्स हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे चावल है, चाहे लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, वो सभी मुतासर हो सकती हैं। और पाकिस्तान दुनिया के ऐसे मुल्कों में शामिल होता है जहां इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो अब ये फरमाइए कि अगर ये सारे चैलेंजेस हैं, और जाहिरी बात है हुकूमतें भी इस बारे में जानती हैं, आम लोग भी इस बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से कितने खतरात हैं, तो एक तो ये फरमाइए कि जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी साजी में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मुआशी चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज से पैदा हो रहे हैं, किस किस्म की पॉलिसी मेकिंग आप देखना चाहेंगे?
देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह का हम मुल्क हैं, जिस तरह हम क्लाइमेट चेंज को वर्नरेबल हैं, हम दुनिया की जाके टॉप 10 ममालिक में आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, हमें अडॉप्टेशन पे काम करने की ज़रूरत है कि जिसमें हमें ऐसे सिस्टम डेवलप करें कि जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करवा सकें, कि जिसमें हम नई किस्म की बीज लेके आए कि जो कि हीट रेजिस्टेंस हो, जाके जो शॉक आते हैं उसको भी ऑब्जर्व कर सकें, जब फ्लड आ रहा है तो उसके शॉक को भी बर्दाश्त कर सकें। इस एनिमल की जो है कि हमें ऐसी ब्रीड्स चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे ये नहीं हो रहा। अब देखें अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखें तो इनका ज़रा जोर जो है वो मिटिगेशन पे है। मिटिगेशन मीन कि जी आप सोलर एनर्जी ले लो, आप फ्लान एनर्जी क्लीन एनर्जी पे ले लो, ये कर लो वो कर लो, हालांकि हमारी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए वो अडॉप्टेशन होनी चाहिए, और अडॉप्टेशन स्पेशली एग्रीकल्चर और इस तरह से रिलेटेड सेक्टर उसमें होनी चाहिए। अगर हमने एग्रीकल्चर पर अभी ना दिया फोकस तो याद रखें फूड इनसिक्योरिटी तो बढ़ेगी, इसमें लोगों का लाइवलीहुड का भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? आप देखें,
बहुत शुक्रिया रामे साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है, हम इस सेगमेंट को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमारे आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और अभी आपने देखा कि डॉक्टर के रामे साहब बात कर रहे थे बीजों की, खास बीजों की। तो हमारी कुछ अर्सा पहले यहाँ अमेरिका में बात हुई थी पाकिस्तान के सफीर से, उन्होंने बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ऐसे बीजों पर काम कर रहे हैं जो कि ज़राअत के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। मोहम्मद आदिफ को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। दिलचस्प खबरों और मालूम के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वीकेंड। खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې په داسې حال کې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د 1403 کال د کانکور د ازموینو د لومړي پړاو د ازموینو د پیلې دوه اعلان کړی چې په دې ازموینو کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویل شوي. په دویم مطلب کې په کرکټ غږیږو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته خپل وروستي ترتیبات نیسي.
نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه ونې کېږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیم ساعته کې زه سمیع الله جلازه ساسي قربې ما او پامدغه دوه موضوعات چې تاسو اوس خبرونه خلندیز کې واوریدل، پامدې موضوعات بس کوو. د طالبانو حکومت د کانکور د ازموینو خبره کړي خو د انجونو شمولیت پکې نشته. ظاهرا تر اوسه نه دی ویلي چې انجونې به په دې ازموینه کې ګډون کوي. په دویم بحث کې په کرکټ بحث کوو. په د تعلیم په بحث له سویډن څخه د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله غمخور صاحب راسره دی، او په دویم بحث کې د کرکټ په بحث کې به زموږ همکار متی الله عابد چې دی د نورو کارونو تر څنګ په کرکټ هم مصروف دی راسره یې، او د دواړو شنونې به واخلو. اما په سر کې ستاسو پام راګرځوم د ورځې مهمو خبرو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء مرستیالانو کابل کې د قطر د بهرنی چارو وزارت کې د دولت د وزیر شیخ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سره د نورو دوړخیزو مسایلو ترڅنګ په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دریمه مشورتي غونډه کې د طالبانو د حکومت د اساسي د ګډون په مسله هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د وایند دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه قطري چارواکي په مشرۍ پلاوی د مولوي عبدالکبیر، مولوي عبدالسلام حنفی او د مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد سره په کابل کې په جلا جلا غونډه کې په دې اړه خبرې کړې دي. خبر پاره کې ویل شوی چې د قطري چارواکي ویلي چې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت ګډون ګټور دی، او هغوی په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت مهم بولي، او له اساسو سره ګډون او په دې غونډه کې به د طالبانو د اساسو له ګډون پرته پایلې ونه لري. ملګري ملتونه وایي دا غونډه د جون په 10مه او د جولای په اوله د دوه ورځو لپاره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د روان 2024 کال د اپریل په میاشت کې د لاسوهنې اړوند اقداماتو چې اکثره د طالبانو لخوا ترسره شوي 1655 پیښې ثبت کړي دي. اوچا په دغه راپور کې زیاته کړې ده که څه هم بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د لاسوهنو دا پیښې د تیر کال 2023 د همدې مودې په پرتله 2% کمی شوي، خو د روان کال د مارچ د میاشتې په پرتله 0% زیاتوالی ښیي. د اوچا په وینا د دغو ترسره شویو لاسوهنو 50 پیښې د بشري فعالیتونو د پلي کېدو په برخه کې او 50 د فزیکي چاپ ریال عمل رمسه شوی چې په موقتی ډول د سلو پروژو د بندیدو سبب شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د بشری فعالیتونو د پلي کېدو په برخه کې شاوخوا 50% د حاکمو چارواکو طالبانو د اقداماتو لامل پیښ شوی دی، خو طالبانو تل په بشری چالو کې د لاسوهنو مسأله رد کړې ده. او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په پندغالو یا کمپونو کې میش ځین وګړو د پاکستان د ملي تخنیکی ادارې له چارواکو غوښتي دي چې د دوی په پندغالو کې دي د تخنیکی او حرفوي زده کړو مرکزونه پرانیزي چې انجونې او هلکان پکې بیل بیل مسلکونه او حرفي زده کړي. په روانه می میاشت کې د پاکستان ملي روزنیز کمیسون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار په مرسته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه او نورو هغو کې نږدې 1500 افغان کډوالو چې انجونې او هلکان پکې شامل وو په وړیا مسلکي روزنه اعلان کړې ده. خو افغان کډوال بیا وایي چې د روزنیزو پروګرامونو دغه لړۍ دي د دوی تر کمپونو وغځول شي. تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د بحث لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د 403 کال د کانکور د ازموینې لومړی پړاو پیل شي، خو سږ کال به بیا هم په دوه ازموینو کې نجونې د ګډون حق ونه لري. دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي، هغه شمیر میرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د خپلې ناڅرګندې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو تر څنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړي دي. پر دې اړه راپور لرو. تر راپور وروسته د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي غمخور سره مرکه لرو.
د 403 کال د کانکور په ازموینه کې به یوازې هلکان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي چې د ازموینه په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې یوازې به پکې هلکان ګډون وکړي.
کانکور د پاره کوم 15 مرحلې په نظر کې نیولې دي چې ځوانانو ته سہولت پیدا شي او اسانتیا پیدا شي، اطمینان سره په 15 مرحلو کې آزموینه دا ورکه.
یو شمیر زده کوونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
از خیر رنج میبرم، همچنان فامیل و دوستای همه رنج میبرن که تا 3 سال شده که مکتب رفته، نمیتونیم خانه نشین شدیم، نمیتونیم درس بخونیم، نه دیگه. خیلی هم رنج آور برای همه دخترها، مخصوصا خودم. اگر میتونستم که خیلی هم خوشایند بود برم که امتحان کنکور بتونم.
دا دریم پله پسې کال د چه د منځنۍ او ثانوي دورې د ښوونځي او دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او د یو نیم کال راهیسې د پوهنتونونو او د لوړ زده کړو موسسو دروازې هم دنجونه او خزو پر مخ تړلې دي.
تاسو پوهیږئ چې تعلیم او تحصیل د یو اساسي او بنیادی حقونو څخه دی چې کچیرته یو ساعت هم واخیستل شي جبرانی جنه، ځکه چې یو شای چې تاسو د بنیاد څخه ورانوي او طالبان اوس مهال لګیا دي د بنیاد څخه دغه مسله خرابوي، او د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د نوي نسل سره، بیا په تیره کې د انجونو په خاطر باندې د میرمنو په برخه کې دا یو ستر جفا دی.
سکال د کانکور ازموینه د افغانستان د دوو ملي ژبو پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم اخیستل کیږي. د یادولو وړ چې تیر 1402 لمریز کال کې 4240 کسانو د پوهنتونونو او لوړ زده کړو موسسو ته د لارموندلو لپاره د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و چې د دې ډلې 4300 تنه بریالي شوي وو. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ستنیدونکو افغانو کډوالو د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي، هغه شمیر میرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د خپلې ناڅرګندې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو تر څنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړي دي. همداشان د ملګرو ملتونو دغې ادارې موندنې ښایي چې ښځې او نجونې تر ټولو زیانمنونکو کسانو کې شامل دي چې افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د چلند په برخه کې د پام وړ تغییرات ویني. وحید فیضي، د امریکا غږ.
درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی حبیب الله غمخور صاحب را سره دی. غمخور صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. زما غږ تاسو ته راځي.
کوم سلام. بله، ستاسو اواز اورم. زه هم ستاسو د دغه پروګرام له لارې ستاسو درنو اوریدونکو ته د نړۍ په هر کونج کې نار کې دي سلامونه وړاندې کوم.
تشکر. غم خور صاحب، ډیره زیاته مننه. بیا د کانکور د ازموینو بحث راپورته سوی دی، طالبانو نیټه اعلان کړې ده، اما د انجونو ګډون پکې نشته ظاهراً تروسه. او دا دریم کال دی چې د افغانستان انجونې د کانکور د ازموینو څخه بې برخې دي. اول که غواړم غم خور صاحب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې دغه په کانکور کې د انجونو نه ګډون یا په مجموع کې له تعلیم څخه د انجونو د بې برخې کېدو مسله څه انګیزه لري؟ آیا سیاسي انګیزه لري؟ آیا د انجونو د تعلیم سره فکری مخالفت موجود دی؟ آیا د امتیاز مسله مطرح ده؟ ولې طالبان نه غواړي چې افغان انجونې، افغان خوندې ولاړې سي تعلیم وکړي؟
زما په عقیده دا مسله یو سیاسي بنیاد لري. د افغانستان د ولس بهرني دشمنان چې د افغانستان پر اوسني حاکمیت تسلط لري، نه واړي چې د افغان ولس نیمه برخه چې هغه نجونې دي، هغوی د دغه بشري حق څخه چې تعلیم او تحصیل دی برخمن شي. نو تاسو خپل فکر وکړي چې یو مور د ننکه انجلی د سبا مور ده، یو نالوستي مور د لوستي اولاد لپاره هیڅ نشي کولای، ځکه دا د لوست په ارزښت نه پوهیږي. دا یو خبر. بل خبره دا ده چې زموږ د هیواد تر نیمو زیات نفوس نجونې او ښځې دي، او زموږ هیواد یو شاته پاته هیواد دی. دلته ناروغي نور کارونه چې نجونې یا ښځې باید سرته ورسوي، که تعلیم او تحصیل سرته ونه رسوي، له دغه کار او دغه کومک څخه د خپلو هیوادوالو سره محرومي دي.
په همدې موضوع به ستاسې پوره نظر واخلو، اما تاسې اشاره وکړئ چې د افغانستان دښمنان نه غواړي، بهرنی دښمنان څوک دي؟ د بهرنی دښمنان وایي طالبان مستقل نه دي. فکر کوي چې دغه فرمایش د بیرونه طالبانو ته ورکول کیږي؟
امیدوار یم چې دوی خفه نه شي. زه فکر نه کوم چې دوی مستقل دي. که یو څوک ځان افغان بولي، نو هغه دغه ټکی ته باید متوجه وي چې ولې زما لور یا خور یا لمسی د تعلیم له حق څخه چې په اسلام کې هم فرض دی محروم شي. دا یو د پردې شاته حکیمیت یا د پردې شاته تاثیرات چې پر دغو خلکو چې اوس په افغانستان کې حکیمان دي مسلط دي. د غیر له هغه هیڅ منطق دا نسی منلای چې زموږ د هیواد نجونې دي د تعلیم او تحصیل څخه محروم سي. په تکرار عرض کوم، معنا دا چې د دې اولس نیم بنیاد بې تعلیمه او تحصیل کیږي.
بله.
بلې خوا څخه دا آینده مند دي. نو مور باید باسواده وي، مور باید د سواد حق ولري. متاسفانه دا د دوی درې کاله کیږي چې دغه حق څخه محرومی کړی دي. دیته دا صبغه ورکول چې په اسلام کې دا خبره نسته کاملا منطقي نه ده. حجاب موجود دی، یونیفورم موجود دی، ورته جوړولای شي، بلی دا یو بې منطقه دلیل دی چې دا شریعت نه مني. شریعت یې مني. ما تکرار وویل چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې پر نر او ښځه فرض.
بالکل.
نو موږ ته چې اوس دغه حکیمان نوی اسلام نه رازده کوي، هغه اسلام کم چې دوی غواړي، بلکې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، یو اسلامي هیواد وو. د افغانستان په ټولو اساسي قوانینو کې دا واضح ذکر شوی دی چې هیڅ داسې قانون په افغانستان کې نسی نافذ دلای کوم چې هغه د اسلامي حقوقو او د اسلامي اصولو مخالف.
واضح ده. غم خورسم چې په افغانستان کې خو هر څه د اسلامي اصولو سره برابر و، خوندزي هم جلا و، او که فرض وکړي که دوی وایي چې په ځینو برخو کې اصلاحات دي، نو په دې دریو کلونو کې خو بالکل د اصلاحات راتلل شوي. غم خورسم د طالبانو ځینې لوړ پوړي چارواکي، مثلا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین عباس ستانگزی پشان، یا مثلا د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په څیر، دوی په دې تیرو دوه دریو کلونو کې په مختلفو مجالسو کې مستقیما او غیر مستقیم په همدې موضوع بحث کړی او انتقاد کړی. ظاهرا خلک دا پوښتنه کوي چې دوی ځینې وایي چې واقعا دوی د تعلیم د پاره غږ جګی، ځینې نور بیا دا وایي چې دوی اصلا دغه بحث چې خلک د خلکو زړونه یو څه ترلاسه کړي، خلک راځي کې ادسي وخی چې دا د دوی کې ځینې کسان پلویان دي دغه غونه جګی. فکر کوي چې په طالبانو کې هم د تعلیم په بحث کې مخالفت شته، یعنی ځینې غواړي او ځینې نه غواړي؟
زما عرض دا سدي جرازه صاحب چې دغه د خلکو حدس لکه تاسو په خپل پښتنه کې طرح کړی دقیق دی. دا یو لوبه ده په دولتي تشکیلات کې. دا سده په دغه سویه خلک کو غواړي واقعا چې د دغه حکومیت له دغه پالیسي سره مخالف وي، نو ودی وایي باید خدای پامات. ولی دوی دا کار نه کوي. دوی هم استازي دي، دوی هم د حکومیت د ټولو امتیازاتو څخه برخمن دي. ولی غواړي چې ځان مطرح کی. دا ډیره اوږده قصه ده، ډیره اوږده لوبه ده چې ولی دا دغه دي دغه خلک، او دا هم وظیفه ورکول کیږي. او د بلې خوا څخه د افغان ولس داسې وغولوي چې ګویا په دوی کې هم داسې یو څوک شته چې هغه د دغه تعلیم سره موافق دي. ولی پښتنه دا ده چې د دغو ټولو جنابانو فامیلونه چیرې دي؟ ولی د دوی لونی په بهر کې د تعلیم او تحصیل حق لري، او د هغه افغان چې په خپل خاور کې پروتي دلته لویږي هغه دغه تعلیم او تحصیل له حق څخه
تشکر غمخور صاحب ما د دینو کسانو سره چې پام دی موضوع باس کړی ځینی د نظر خوندان په دی باور دي چې د قندهار حلقه چې خپل هیبت الله دی دای اصلا د همدې موضوع سره مخالفت لري. تاسو د قیمت هیڅ قش شناخت لري؟ فکر کوي چې په ځینو طالبانو کې چې د دوی په عامه اصطلاح سره ای ملایان دي یا دینی چیرې دي دوی مخالفت لري، دغه بحث تاسو منئ چې اختیار دغه سی او بحث هم سته؟
ما عرض وکړي چې دا مسله ډیره ګونګه ده، دغه سی بحث زه فکر نه کوم چې موجود دی او ولی بیا وینه قندهار مطرح سی چې د ټولو فساتونو مرکز نو قندهار دی، دا ملا عمر په حاکمیت کې وینه هم قندهار پایتخت لازمینه و او دا هغه ځخه د بامیانو بوتان والمس او د خلکو نفرت د تاریخي قندهار او د تاریخي قندهار د اوسیدونکو پر ضد راو پاره و. اوس بیا دغه یو لوبه روانه ده، ډیر خلک په دې عقیده دي چې دغه په کندهار کې ناست حاکم سته که نسته، دغه سوال ته تر اوسه نه د خپل او نه د دوی دوستانو جواب ویلی دی. دغه په کم شریعت کې حرام ده چې د خلکو مخته حاضر سي او د خلکو سره خپل خبرې وکړي. د دنیا ټول مشران همیشه له خلکو سره ګوري، ولی د درې کال کېږي هیڅ نه دی لیدلی، د دله نامه اواز خبريږي او دته له مایکروفون د لاري خبري کیږي.
بالکل
دا هغه څه دي چې د افغان مطلق اکثریت سره سوال دی.
بالکل
اوس دا خبره چې ګویا په کندهار کې دغه مسأله یا دا تعصب راځيږي دی او یا د کندهار اوسیدونکو دغه چارواکي نه غواړي، زه فکر کوم چې دا به تر ډیره بریده منطقی نه وي. که د افغانستان د مدني پرمختګ ته وګورو، کندهار د افغانستان تر نورو ولایتونو امیدوار یم چې دوستان ما څخه خفه نسي، دا یو مسأله ده. پر ډیر پرمختللی شهر و ډیر پرمختللی سیمه وه، هلته د تمدن آثار ډیر وه نظر د افغانستان نورو ولایتونو.
بالکل خو سه په خو هیڅ شک نسته، اما هدف د وګړي دغه څو محدود کسانو چې اوس په رهبری کې دي پر صورت
پيژم
خو سه
هدف دغه
اوس د فشار څه عالی موجود دي، څه کولای شي خپل افغانان په خاص ډول دنیا ځکه افغانان خو ډیر امکانات نه لري نړۍ څه کولای شي چې دغه بس حل کی لاند زوب لطفا.
بله هم افغانان باید د دې په مقابل کې ملي خبرګون اعلان کړي هر چیرې چې دي، یو او بل د نړیوالو څخه د غشتنه د افغانانو د چتاسو یو کور ودان چتاسو تر دنیا پورې رسوي، هغه دا چې باید عملی فشار وارد شي. یوازې په دغه تبلیغاتو چې دوی د انجنونو حقوق نه مراتوي، دوی د انجنونو حقوق تر څو لاندې کوي، ولی په مقابل کې هغه د تاسو یو ګوري چې هر هفته په میلیونو ډالر کابل تروان دي.
نو دغه عملی فشار غو فرصت څخه کېدلی چې زبخه نه غواړم، عملی فشار وسیلې کومې دي تاسو کومې پیشنهاد کوئ څه باید وکړي؟
مثلا اوس د ملګرو ملتو سازمان یونیسف یونسکو ورته وایي چې یا باید مکتبونه خلاصي او یا تاسو سره باید حساب وشي د بشر د حقوقو مجرمینو په نامه اعلان او د بشر د حقوقو اعلان محکمیت معرفي شي.
او غو فرصت د ورسته پښتنې په توګه لاندې ځواب راکړي که دغه غوښتنې دنیا طالبان د دنیا ونه مني، آیا فکر کوئ چې طالبان به د دنیا د نړۍ څخه فاصله واخلي؟
بېلکل فاصله اخلي، دا یو خبره ده. بل خبره ده د کشپت یاره مړې په شمار دي، هر څوک په دې پوهیږي چې دا احساس کې چې نړۍ ورته وایي چې دا کار باید وکړي، غیر لاغه موږ د ټولو اړیکو دا کې اقتصادي دي، دا کې فرهنګي دي، دا کې سیاسي دي، دا کې نظامی دي، دا کې اوپراتیفي دي، دروازې در باندې تړو په هغه لحظه دوی په دې پوهیږي چې څه چې ده د دنیا مشتنه به ومني. په نړۍ کې دا څه هیواد نسته په تاریخ کې نه ده تیر شوی لکه د افغان ولس چې دا درې کال په دغه وحشت په دغه بدبختی.
تشکر غم خور صاحب، ډیر زیات مننه کوم کور ودان سره د ټولو بختي او مزموک بلنه
له
تاسو مننه.
تاسو هم کور ودان ژوند دی اوسې امیدوار يم چې دوستان حقایق درک.
تشکر کور ودان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ترانو دوستانو زموږ د خبرونه دویم بحث ته خرغله سودا زل د سیاسي مسایلو ډیر لري په کرکټ بحث کوو. په داسې حال کې چې د کرکټ نړیوال شلوري جام ته د ګوتو په شمار څو ورځې پاتې دي، د افغانستان ملي ټیم تقریبا ټول لوبغاړي ویسټ انډیز ته رسیدلي دي او په تمرینونو بوخت دي. دا چې د افغانستان تر نړیوال جام مخکې او په نړیوال جام کې څو لوبې لري او چمتووالی څنګه روان دی دلته لنیکه مرغه په سټډیو کې زموږ محترم همکار متیو لابت صاحب را سره دی. عابد صاحب، ما پاول کې موبایل چې دی د نور بوختیا او مسولیتونو ترڅنګ د کرکټ کې هم ډیر بوخت دی. عابد صاحب تشکر چې راغلاست کور مودان. عابد صاحب، کرکټ خو د ورځې بخیر لاندې دی ورته زموږ تمی او انتظار هم ان شاء الله پایته رسیږي. اول درته وای چې تر اوسه ان شاء الله ټول وغاړي رسیدلی دي او تمرینونه هم پیل دي. دغه ورسای وضعیت د ټیم په اړه څه
ډېر مننه جلال صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څنګه ستاسو چویلې زیاتره لوبغاړي په هند کې په آی پی ایل کې مصروف وو او ورسته خبر دا چې راشد خان او نمین الحق عظمت مرزا هغه هم ورسېدل. یوازې رحمان الله ګربز پاتې دي چې به هم ورسره ملګری شي. د ټیم لوبغاړي چې ما سره تماسونه شوي دي، خبرې شوي دي، ټیم د میډیا د غړو سره دوی وایي چې موږ نن په سین کیټس کې چې د ویسټ انډیز یو بل برخه ده اصلي لوبه په ګیانا کې کیږي چې کله افغانستان شروع کوي په دریم جون باندې. هغه نه مخکې دوی تمرینی لوبه د پرتلې دي چې دوه لوبه ورته ټاکل شوې دي چې هغه به یو د عمان سره او بل به د سکاټلند سره. د فقره دې لپاره دوی چې هغه د هوا سره او میدان سره او د محیط سره آشنا شي. نو دا لوبه هغه لپاره ډېره ګټورې دي. نه نه پس به دوی سفر کوي د جارج ټاون ته بزي په ګیانا کې په دریم جون باندې او په ووم جون باندې د ویسټ د کاناډا یوګانډا سره او د نیوزیلند سره لوبه کوي. نو دوی کوشش کې چې دلته آشنا شي ټیم سره یوځای شي. لکه ټول څوک کابل نه راغلل، څوک دغه راغلل، هند نه راغلل، نو غواړي چې هغه فکری او ذهني صمیمیت پیدا شي سره.
بالکل عبد صاحب، دغه بحث په کرکټ کې تل مهم دی چې لوبغاړي باید یو څه وخت لپاره یوځای سره لوبه وکړي. که څه هم زموږ ټیم ماشاءالله ټول سره یوځای لوبېدلې دي په ډیرو مواقعو کې، اما خو ښه اوس یو څه سره لري و. عابد صاحب، کرکټ ټیم خو ماشاءالله ډیر ښه دی، 500 ورځې لوبه کې خو ښه لاس راوړي نه درلودې، موږ شاهدان وو. تاسو هم دغه لوبغاړي ساره لوبي ساره، آیا د سه شخصي نظر مغوارم واخلم توقعات تاسو څه دي چې په دې ټورنمنت کې به زموږ ټیم تر کومه ځای پر مخ لاړ شي؟
بالکل، د پښتنو مکر داد چې د افغانستان ټیم چې په کوم ګروپ کې دی هغه کې دوه اسان ټیمونه په اصطلاح کرکټ کې خوندل شي ویل چې کوم ټیم اسان دی. کله کله د افغانستان ډېر ټیم ته ماته ورکړې ده. یوګانډا اول دل د نړیوال جام کې لوبيږي، د پاپا نیوګینی ټیم چې پی ان جی یادېږي هغه هم په دې ګروپ کې دی. خو بیا دوه تکړه ټیمونه چې ویسټ انډیز چې کوربه ټیم هم دی او نړیوال جامونه هم ګټلې دي، او سره د نیوزیلند ټیم چې هغه ډېر زیات خپل ورزیده مشهور لوبغاړي لري، هغه سره به سخت لوبي. افغانستان چې یوګانډا سره مخامخ کی کوشش بدا کی چې پوینټونه خو باید واخلي، ځکه چې د هر ټیم نه دوه ټیمونه بل پړاو ته ځي. افغانستان کوشش دا کی چې د ویسټ انډیز کې نیوزیلند کې خاتمن یو مات کی او دا دوه ماتول ماتول دي. افغانستان پر امتحان لګ سخت دی.
بالکل، د افغانستان ټیم فکر کوم چې اوس په دغه قسمت کې مشکل لري، ځکه دوه قوي ټیمونه لري. ابي صاحب، د لوبغاړو سره تاسو غږیدلې، از مطمئن يم چې ارتباط لري د اکثریت لوبغاړو سره. څه وایي دوی ذهنا فکرا او په تمرین په لحاظ چمتو دي؟ وایي چې دوی ان شاء الله کوي یو څه.
نو دا شلوریز لوبه ده، دا افغانستان لوبه، افغانستان لوبغاړي کته ز ټول ګوري کنه ډیر احساساتي لوبه کوي، تیز لوبه کوي، په شپږیزو کې شلوریز کې نوم لري. بیا د افغانستان ټیم دغه الراوندر چې ورته وي افغانستان ډیر زیات لري. محمد نبی الراوندر دی، راشد خان بالینګ سره بیټنګ کوي، همدار قامت وته مرته دی، ګلبدین نایب دی، کریم جنت دی. د افغانستان ټیم د سې ټیم دی چې هغه تقریبا د لسم لوبغاړي پوري تو په هنم کوي او تو پچونم کوي. او افغانستان بیا ځوان لوبغاړي د اصل اخیستې دي چې د فرصت برابر شو چې ننګیالی خروټه کولو بیږي، کې ساق رحیمی ولوبیږي، همدار قانون لوبغاړو ته چانس برابر شي. افغانستان به مخالف ټیم ته داسې حیرانوون کې یو حالت برابرې، ځکه چې د ویسټ انډیز ډېر لوبغاړي یا د نیوزیلند ډېر لوبغاړي د افغانستان د زیاتره لوبغاړو سره آشنا نه دي، نو احتمال دا دی چې ډېر جالب او حیرانوونکې لوبې وشي.
عابد صاحب، ځینې وختونه دا د پیل په دوو لوبغاړو چې لوبه پیلوي او پنران د دوی په مسله باندې هم بحث و. څه فکر کوي آیا دغه پنران چې ظاهرا تر اوسه و رحمان الله ګربز او ابراهیم و، فکر کوي چې همدغه جوړښت دی، فکر کوي چې دوی به دا پیل لیر خو کې یا د بدلیدو امکان تاسو
د احتیاطي لوبغاړي وړي دي؟ احتمال زیاتره دی چې اوس رحمان الله ګربز چې د نړیوال نوم لري دا خاتمن لوبيږي، بل دوی دا وایي چې یو باید تیز توپهن کوي، بل سید احتیاط یو د دمی لوبغاړي چې ابراهیم زادران دی. هغه سره شاته بیا خلک سره سوال دی چې آیا نجیب زادران چې ډېر موده ټیم کې نو هغه بهتر راشي په مخبل ځای باندې که د ایسا کرامي ته نوبت ورکړی شي؟ عظمت الله عمرزی خپل ځان ته یو نوم لري، افغانستان پر د سلیکشن د پر څوک یوولس لوبغاړي اخلي، مشکل به دی چې څوک بیرون کینی او کوم ولوبي، بیا ودی وځي ته ګوري آیت پچ تیز دی، سلو دی، هوا څنګه ده، دغه مطابق به فیصله کوي چې کوم لوبغاړي واخلي. بعد لوبغاړي دي چې هغه خاتمن به ټیم کې، پس راشد خان کوم څه مشکلونه لري هغه خاتمن به ټیم کې، نبی باید دي د فاس بلران لپاره موږ فضل حق فاروقي لرو، نوین الحق لرو، دغه لوبغاړي به ټیم کې. خو دغه منس کې دوه لوبغاړو باندې فیصله کوي چې کریم جنت واخلي،
هغه وزیر په کټو
ګل بدین نائب واخلي. دغه تغیرات
ولازم دا شکر زاید چې موږ ټیم کې استعدادونه زیات یو اپشنونه لرو. بالکل عابد صاحب، دوه دقیقې فکر کوم نورم وخت لرو. یو د ویسټ انډیز براو، فکر کوم د بالینګ په برخه کې د امید سنتر څنګه اوس نوې ګمارل دي چې هغه په نړیوال جام کې براو او زموږ خپل روزون کوي او تر څنګ نور روزون کې هم ستا، فکر کوي چې دغه روزون کې به د افغانستان ټیم یو څه دغه کې سره وخوځي؟ یو نور
خبر وشو چې براو چې خپل د ویسټ انډیز دی، د ویسټ انډیز شرایط سره آشنا دی، او بیا کوچ به د ویسټ انډیز لوبه به د ویسټ انډیز سره ای، نو هغه کولای شي چې مخالف ټیم باره کې خپل ټیم ته ډېر معلومات ورکړي شي، ځکه چې خپل د ویسټ انډیز لوبغاړي د نو د پر ډېر اسانه ده چې د خوځلېږي لوبيږي. همیشه چې کله لوبه مخالف ټیم سره کېږي، د افغانستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې د هغه ټیم یو لوبغاړي ځان سره واخلي. هند سره لوبه وي، د هند لوبغاړي پاکستان سره لوبه وي، د پاکستان لوبغاړي د ویسټ انډیز سره لوبه وي، د ویسټ انډیز لوبغاړي د افغانستان سره ده. نو دا ډېر ښه
برابر خو بلار ده، هغه خو ښه لوبغاړي ده په برخه کې، او تر څنګ به د ویسټ انډیز د پچونو معلومات او هغه څه چې دای په هغه به هم د لوبډلې سره شریکه به سب همکاران وای چې وخت نشته نور له بعد مرغه د بحث نشه غزاله نو به موږ ګورو د نن ورځې ته پروګرام قدر نه وریدونکو زموږ بحث هم دلته پاتې رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده یا صدا شما زموږ همکاران به په استودیو کې یو هغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړي. تر بیا مو په لوی او بخښنه کې خلاص مړ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا صاپای،
خدای نور ناصر.
ورکړي.